السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دفاع وزارت وی په جوزجان کې داعش فعالیت لري خو د دې ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات کوي نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس پورته کړی پراون خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ د مهمو پیښو او لوی تحولاتو په اړه وړي خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسی جرګې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وغندله د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د بګرام په زندان کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې شپې ورځې تیروي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران له اټومي تړونه د وتلو په اړه د امریکا ګواښ د شمالي کوریا د اټومي بحران د ختمولو هڅې ځنډنې کوي د خبرونو تفصیل د کابل شهر د 15 حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال حق نواز حقی ارنن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه 2 بجې د کابل شهر 500 فامیلۍ په ساحه کې شوې ده او په وژل شوي کې یو ماشوم 4 ښځې او 5 نارینه شامل دي ښاغلی حقی وایي
به این تحقیقات ابتدایی تر نشان داده شد که پارسال با هم مشاجره میکنن با موجودیت غیر قانونی یا به زندان میره و این تقریبا چند قبل از زندان رها شده بودن که بعدا اقدام به قتل دوباره این فامیل میکنه که امشب ساعت 2 بجه این موضوع رخ داده
په کابل کې تر مخکې هم ورته پیښې رامنځته شوې نږدې 4 میاشتې وړاندې د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د پایکوب نسوار په نوم سیمه کې د یوې کورنۍ 5 ماشومان په مرموز ډول ووژل شول د افغانستان ولسی جرګې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وغندله ولسی جرګې نن د یوې ځانګړې اعلامیې په خبرولو سره د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي وغوښتل څو په دې برخه کې بیړنۍ غونډه وکړي د دغې جرګې غړي عبدالقیوم سجادی د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته
سرمنشی سازمان ملل متحد و اعضای دائمی شورای امنیت میخواهیم
د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشی او د امنیت شورا له دائمی غړو غواړو څو د یوې بیړنۍ غونډې پر بللو سره دا فرمان وڅېړي او د لغوه کېدو لپاره یې جدي ګامونه واخلي تر دې وړاندې د افغانستان د جمهور ریاست په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو په دې اړه خبرګونونه ښودلې وه همدارنګ تېر ورځ د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو کې هم د ټرمپ د پریکړې پر ضد مظاهرې وسوې د خبرګونونه وروسته لاغ راپورته سول چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او د دغه هیواد سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې په وینا د بګرام په زندان کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې دي د دې وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش د شنبې پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه په پام کې نیول شوي دي او د ټولو بندیانو دوسیه په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوې ده ښاغلی راتمنش وایي
موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي
د وزارت وایي په افغانستان کې نیول شوي پاکستانیات په ټول وسلوال دي او د جګړو پر مهال نیول شوي دي خو دوی یې دقیق شمیر یاد نه کړ د وتر دیماله د افغانستان څو مهم خبرونه وسم سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو زموږ خلاصه د رادیو اوري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران له اټومي تړونه د وتلو په اړه د امریکا ګواښ د شمالي کوریا د اټومي بحران د ختمولو هڅې اټاپ کوي سرګی لاوروف د جمعې پر ورځ په ویانا کې وی سرمشیزې ته په وینا کې وویل چې له شمالي کوریا سره په خبرو کې ورته څرګنده شوی چې هغه یواد له امریکا سره د اټومي لانجې د وتلو په اړه مذاکراتو ته لیواله دي خو د لاوروف په وینا پیونګ یانګ د ایران معاملې ته په کتو په دې اړه شک لري چې واشنگټن به پر خپلو معاملو ولاړ وي لاوروف ویلي پښتنه د دې چې شمالي کوریا ته څنګه قناعت ورکړل سي چې یو معاملې یا تړون د امریکا د نوې ادارې لخوا په یو یا دوه کلونو کې لمنځ نه ځي. خو د روسي د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې شمالي کوریا امنیتي ضمانت ته اړتیا لري، مخصوصا هغه مال چې واشنگټن د ایران له اټومي تړون وتلو ته نشته کېږي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن نن شمالي کوریا ته تللی دی. د 2012 کال رئیس پیونګیانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې د غیوت سفر کوي. فیلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبري اعلان ته څه نه دی ویلي، خو د شمالي کوریا رسنۍ او د حکومتي بیان په خبرولو سره ویلي چې فیلټمن هیله ښودلې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې راکمې کړي. په دغه بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. بل خو د چین د نوی چار وزیر وانګی په همدې ورځ په پیکینګ کې د خبرو پر مهال ویلي چې لا هم د سولې په اړه هیله لمنځه نه دي تللې. او نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په کورنیو چارو کې مداخله لاس واخلي. دوی په ګوندیو هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندیدو غوښتنه هم کړې ده. د لبنان د ملاتړ د نړیوالې ډلې د غړي هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل. د خبرو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د دفاع وزارت تاییدوي چې په جورجان ولایت کې داعش وسلوال فعالیت کوي، خو وایي چې د دې وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات دوام لري.
هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته مونږ دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جورجان کې ځای ونیسي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په 15 حوزه کې د ښځو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي په مرموس ډول وشل شوي دي.
قانون باید تطبیق شي. 50% خلک ټول مسله دي او سلاګان شته، دغه سلاګان باید حکومت راټول کړي.
نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی دی چې د لبنان په سیاسي چارو کې لاسوهنه لاس واخلي. د روان خبرونې په دوهمه برخه کې د سپورتي خبرونو سربیره حقیقت څه دی او د غرستان د څنګه ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار 9 بجونه د ماخام تر 9 بجو پورې په سفر ډول اوریدلای شي. د دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې تروریستي فعالیتونه تاییدوي، خو دا چې دغه ډله هلته یو شمېر ځوانانو ته تروریستي روزنه ورکوي دا نه مني. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او دغه ډلې ته درانه تلفات هم اوښتي دي. خو د جوزجان سیمې چارواکي بیا د دې ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د داعش ډلې د جلب او جذب خبره کوي او وایي چې دغه ډلې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته په دې ولایت کې روزنه ورکول پیل کړي دي. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
که څه هم د جوزجان ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې لخوا یو شمېر تنکیو ځوانانو ته د روزنې خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع نه تاییدوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله د جوزجان ولایت په ځینو سیمو کې فعالیتونه لري، خو دغه فعالیتونه تر دې کچې نه دي چې د ښوونځي او ماشومان د خپلو تروریستي افکارو تر اغېز لاندې راولي.
موږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. منګه د هوایي قواو عملیات، مکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګه په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته منګه دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا اشتله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې تنکیو ځوانانو ته روزنه ورکوي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره دا اشتله له 2 کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې فعالیت لري چې دا دوی په خبره که مخه ونه نیول شي فعالیتونه به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم منی چې له ننګرهار وروسته جوزجان هغه ولایت دی چې داعش ډله پکې ډېره فعاله ده. خو دوی ټینګار کوي چې دغې ډلې ته به اجازه ورنه کړي څو په دغه ولایت کې له تنکیو ځوانانو نه د خپلو تورستي فعالیتونو لپاره استفاده وکړي. په ورته وخت کې د جوزجان د ولي ویان محمد رضا غفوري وایي د جوزجان ولایت د درزاب او قشتیپي ولسوالیو په ښوونځیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات دي او دغه ډله تنکیو ځوانانو ته هلته روسنه ورکوي. ښاغلی غفوري وایي دوی ته د رسېدلو معلوماتو له مخې 50 تنه تنکي ځوانان یوازې د درزاب ولسوالۍ د سردری په کلي کې د داعش ډلې تر روزنې لاندې دي. دی وایي په دې وروستیو کې داسې راپورونه لرو چې داعش ډله د دې ولایت د سردری په کلي کې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته تروریستي زده کړې ورکوي. موږ په دې برخه کې خپلې اندېښنې شریکې کړي. هیله لرو چې د ستونزو د هواري لپاره عملیاتونه ترسره شي. ښاغلی غفوري وایي د جوزجان ولایت په درزاب او قشتیپي ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو له امله ډېری ښوونځي تړلي دي چې له امله یې 1500 زده کوونکي نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا چې د افغانستان د پوهنې وزارت په درزاب او قشتیپي ولسوالیو کې د ښوونځیو له تړل کېدو څومره اندېښمن دي او څه حل لارې ورته لري په دې اړه څه نه وایي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې دفاع وزارت تاییدوي چې داعش وسلوال په جوزجان کې فعالیت کوي، خو وایي چې د دې وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات هم دوام لري. بل لور ته د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې اوس له وسلوالو سره بهرنیان ونډه اخلي، له طالبانو سره وسلوال بهرنیان ونډه اخلي او د افغان پوست پر وړاندې جنګیږي. دوی وایي چې دغه بهرنۍ ډلې چارچینو ولسوالۍ ته خپلو کورنیو سره راغلي دي چې له ښځو سره هم وسلې دي او په بهرنیو ژبو خبرې کوي. نور حال له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان مات سوي او اوس یې بهرنۍ جنګیالوی ته د مرستې لاسونه غځولي دي. د غذایي امنیتی چارواکي وایي دغه بهرنۍ ډلې له خپلو کورنۍ سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته راغلي دي چې په بهرنۍ ژبو خبرې کوي او ژباړونکي هم له ځان سره لري. د غذایي چارواکو په خبره دغه بهرنۍ جنګیالي شاوخوا 20 ورځې مخکې دغلته راغلي او مشت سوي دي چې له ښځو سره یې هم وسلې ورسره دي. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاکی مکی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه بهرنۍ جنګیالي چارچینو ولسوالۍ ته راغلي او اوس له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخلي او د افغان پوځ په وړاندې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای جنګیږي. نوموړي وایي چې د دغې ډلې درې کسان یې هم دوې ورځې مخکې هغه مهال ووژل کله چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه او د ولسوالیو پر ودانیو بریدونه وکړه. د په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال ولس وسلوال طالبان هم ووژل.
نو د کشپی ارګانو د مونږ د استخباراتي ارګانو چې فعالیت لري په ساحه کې تخمینا حدود د شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دي، ولې په خارجي ژبو خبرې کوي، په خارجي ژبه خلکو سره راشه درشه کوي، ترجمانان لري، فامیلونه ورسره دي، ښځې ورسره دي. حتی پرون زه خبر شوم چې ښځې هم دوی سلاح لري چې تر اوسه پورې کار ورباندې روان ده، په ډېر کم وخت کې به تشخیص شي. ولې تېره دوه درې شپې مخکې زموږ په ولسوالۍ باندې دوی ته هجومي حمله کړې وه، 20 نفره دوی هم په دوی ته هم یو دوه نفره یې منځ لاړل او درې زخمیان وو، همدا بهرنیانو طالبانو سره یو ځای شریک.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته له سوریه او منځني ختیځ څخه مات سوي داعش له خپلو کورنیو سره راغلي دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. ښاغلی کمتي دغه راز په خپلو خبرو کې له ازادي راډیو سره وویل چې وسلوالو طالبانو دغلته ځکه له بهرنۍ جنګیالیو څخه مرسته غوښتې د ده په خبره چې دوی ځپلي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې په تېر یوه میاشت کې د روانو عملیاتو هوایی بریدونو پر مهال د شل مهم کومندانانو په ګډون 220 وسلوال طالبان وژلي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی زیات شمېر موټرونه، ټانګونه، سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. خو ښاغلي کمتي د خپلو سرتیرو په اړه څه ونه ویل.
د کشفي او استخباراتي ارګانونو په اساس په تېره یوه میاشت کې 220 نفر نه زیات دوی ته د یوه ایز بکونو نظامی نیز بکنه لخواه تلفات رسیده لیدی.
ښاغلی کمچی دغه راز د خپل خبرو په بیله برخه کې دا هم ویل چې و دغه ولایت ته به په نږدې راتلونکو ورځو کې د مرکزي ادارې په امر شاوخوا 2000 اضافي سرتیری راسي چې په پرمختللو وسلو هم سنبال دي او دغلته به د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. نوموړی وایي چې پلان لري په روان ژمي کې د دغه ولایت 80% خاوره د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی له هیڅ بهرنۍ جنګیالیو سره اړیکې نه لري او دغه راز یې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شاتون بولی دي. دا یادونې وړ ده که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي، خو د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې له تیر شاوخوا 1.5 کال راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغانستان د افغانستان دفاع وزارت د سینو پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی بندیان په خراب حالت کې دي. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلی او قضایي ادارو ته سپارل شوې دي. د پوځي برخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان دغه ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د ژورې مداخلې څرګند مثال دی. شاه محمود شینوار پی رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمېر پاکستانی رسنیو د هغو رپورټونو په غبرګون کې چې د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وایي دوی ټولو کورنیو بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی. موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستانی زندانیان چې په باګرام کې بندیان دي ټولې وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستانی وسلوال دي، خو ښاغلی رادمنش په افغانستان کې د پاکستانی زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر پاکستانی رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په باګرام زندان کې پراته پاکستانی زندانیان د بند سخت شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولې بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپو باري عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستانی زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی. پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي. ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقوقو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستانی تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل امنیتی چارواکی وای د دې خار په 15 حوزه کې د خزو او ماشومانو په ګډون دی وی کورنۍ لسغړی په مرموز ډول وشل شوې دي. د کابل دامنی قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په پیخه کې دوه تنه ټپیان هم دي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون د دې ډول وژنو اصلي عامل غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وای چې تیر شپه شاوخوا 2 بجې د 15 امنیتي حفظ اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لاسغړی وژل سوي او دوه ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. هغه وای د 15 امنیتي حفظ اړوند د 500 فامیلیو ساحې د تپې په سر کې په یوې کورنۍ کې قتل شوی. د کورنۍ لاسغړی د وژل سوي دوه ټپیان دي. د څېړنې ټیم خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی حقیار زیاتوي چې په وژل سویو کې 15 نارینه، 4 ښځې او یو ماشوم شامل دی او یوه ځوانه ښځه او یو ماشوم ټپیان دي. د حق نواز حقیار په خبره د لومړنیو څېړنو له مخې دوه کورنۍ چې په اصل کې د پروان ولایت اوسیدونکي دي تیر کال په یو کور کې اوسېدل چې په خپل منځ کې شخړه راغلې وه. د نوموړي په وینا د شخړې له امله یو کس بندي شوی و چې له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته یې د مقابلې کورنۍ لاسغړي وژلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کېږي، بلکې له دې وړاندې د 10 امنیتي حفظ اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل سوي وو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د دغه ډول وژنو اصلي لاملونه غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په ښار کې د غیر قانوني وسلو ساتلو او ګرځولو مخه ونیسي. د دغه کمیسون غړي وګمې ساپي ازادي راډیو ته وویل د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ولس باید له حکومت سره همکاري وکړي.
ولس د حکومت سره همکار نشي او حکومت د ولس سره همکاري ونه کړي، دا مشکل ده چې د سې پیښو مخنیوي وشي. قانون باید تطبیق شي. 50% خلک ټول مسله دي او سلاګان شته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي وو چې له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولولو پلان وروستی سوی او تر راتلونکو 2 میاشتو به بشپړ سي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت 2 ځله دې ته ورته اقدامات کړي وو، خو د ولسي جرګې د غړیو په وینا تر ډیره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه نوي پلان کې څومره بریالی کیږي.
افغان حکومت دوی له منځنۍ آسیا څخه جنوبی آسیا ته د افغانستان لالارې د انرژي لیک ته جدي کار کیږي چې افغانستان ترې ډیره ګټه اخستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه پر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه په کابل کې خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره د هغه هیواد جمهور رئیس په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د سیمې په سطح دا پروژې چې افغانستان یوه برخه ده مهمې ګڼي او وایي دا سترې پروژې په افغانستان کې صنعتي کارونه ډیرولی شي. یوسف خان زدران او په دې اړه جزئیات.
افغان چارواکو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د انرژي په یو لړ مهمو پروژو خبرې اترې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ترکمنستان څخه د برېښنا د لیک په اړه جدي کار روان دی او هڅه ده چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا ولېږدول شي.
برق تورغوندي تاسپین بولدک از روی ترکمنستان کار جدی روان است. امروز صبح
د ترکمنستان د لارې تورغونډي او بیا سپین بولدک ته د برېښنا په لیک د جدي کار روان دی. موږ په دې اړه نن هم د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او په دې اړه موږ بنسټیزه طرحه داده چې غواړو له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا اول لګدو.
ښاغلی غنی د شنبه پر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ار کې وکتل او بیا د کابل د بادام باغ په سیمه کې د کورنیو تولیداتو په یو نندارتون کې موضوع ته اشاره وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د شنبه پر ورځ په یو ورځنی سفر له افغان چارواکو سره د لیدو کاتوب خاطر کابل ته راغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویان مرسیال صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د دغه سفر اصلي هدف په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو څېړنه ده. دی وایي د ټاپي ګاز لیکه د افغانستان تر پولو رسیدلې او ټاکل شوی د راتلونکي فبروري په میاشت کې د ترکمنستان جمهور رئیس افغانستان ته د دغه پروژې د پرانیست په خاطر سفر وکړي. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه محمد امین فرهنګ وایي د ټاپي په نوم د ګازو او د 15,000 میګاواټه برېښنا پروژې له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته د انرژي د لیک سترې پروژې دي. ښاغلی فرهنګ ازادي راډیو ته ویل که سیاسي او امنیتي وضعیت دا پروژې زیانمنې نه کړي، د سیمې سترې پروژې افغانستان په تولیدي هیواد بدلولی شي.
افغانستان نه تنها از خود از گاز و از
افغانستان نه یوازې د انرژي له دغو سرچینو استفاده کولای سي، بلکې کولای سي په افغانستان کې تولیدي صنایعو ته پراختیا ورکړي او زموږ اقتصادي بیلانس مثبت لوري ته بوزي. دا ډېرې مهمې پروژې دي.
له دې ډلې د ټاپي پروژه پوره یو کال وړاندې د 13 دسمبر په میاشت کې پرانستل شوه او ټاکل شوی چې ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته او بیا هندوستان ته دا ګاز ولېږدوي. د ترکمنستان چارواکو ویلي چې دا ګاز لیکه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک دولت وان لري او ټاکل شوی چې تر 2000 کال پورې بشپړ شي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ازادي رادیو پانه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم د سهار له ونه د مخام تر او بچو پوري په مستقیم ډول اوریدل شي. اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخله لاس واخلي. دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي غوښتنه کړې ده چې په ګاونډي هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. سالم احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د لبنان د نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریري سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو حدسو یوه برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکي حکومتي ائتلاف پیاوړي کول دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا له اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډله یې ملامته کړل. حریری حزب الله ډله چې د واکمن ائتلاف یوه برخه ده ملامته کړې چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بې طرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سې شمې په ورځ یو وار بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریز غشتلې کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلوده. دا په داس حال کې د چی شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه یې ملاتړ کوي. په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو اندېښنه لري.
و امریدل چې نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار راوسته دی څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخله لاس واخلي. د غراز دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي غوښتنه کړې ده چې په ګاونډي هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. انسټاګرام غواړي چې د یو خاص اپلیکیشن د جوړولو لپاره خپل فعالیتونه خورا نور هم منظم کړي. د انسټاګرام د وروستیو تحولاتو په اړه له اسمت ساروان اورو.
انسټاګرام ځانته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او اسمویلو بوخت دی. د انسټاګرام د اپلیکیشن ډایرکټ میسج نومیږي. حضرت ما دا اپلیکیشن په اوروګوا، ترکیه، چیلی او پرتګال کې ازمویل کیږي. د انستاګرام د اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال وروسته لدې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومی او حل شي. ویل کیږي چې انستاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انستاګرام د کاروونکو شمیر تر 500 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انستاګرام ندی ویلی چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي، خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده. انستاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو څلور نیمه بجې کیدون کې دي. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ملي اردو پر پوسټ د وسلوالو طالبانو په بریټ کې درې افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی د والی وین عارف نوري رسنوي ته ویلي چې د بریټ نن سهار سوي او په نتیجه کې دوه نور سرتیري ټپین شوی دي. شغلې نوري د پوسټ دقیقه سیمه ان نه یاد کړي، خو وايي چې په متقابل نشته کې اته وسلوال مخالفین وژل شوی او تر لاسو ډیر ټپین دي. د افغانستان ولسی جرګې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه او وغندله. ولسی جرګې نن د یوې ځانګړې لمې په خبرولو سره د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي وغوښتل چې په دې برخه کې بیړنۍ غونډه راوبولي. د خبرګون وروسته لاغه سوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان کړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې په وینا یې د بګرام په زندان کې 200 پاکستانی بندیان په خراب حالت کې ژوند تیروي. د دې وزارت مرستیال وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه په پام کې نیول شوی او د ټولو بندیانو دوسیه په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ایران ته تللی څو په تهران کې د یو ایرانی اصل برتانوي د خوشی کېدو چاري پر مخ بوزي. بوریس جانسن په پام کې لري نن له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د نازنین زغری د خوشی کېدو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران له اټومي تړونو د وتلو په اړه د امریکا ګواښ د شمالي کوریا د اټومي بحران د ختمولو هڅې ټکنې کوي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفري فلټمن شمالي کوریا ته تللی. فلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبري اعلان او تڅنه دی ویلي. خو د شمالي کوریا رسنیو د یو حکومتي بیان په خبرولو سره ویلي چې فلټمن هیله ښودلې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندوی په اړه شخړې به راکمې کړي او نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړي سو د لبنان په کورنیو چارو کې مداخله لاس واخلي.
او اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د آیرلند له ملي لوبډله سره خپل وروسي 500 ورځې یو ورځنی لوب کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د غلوبه د شارجه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د افغانستان په کوربه تو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لومړی لوب کې د 138 منډو په توپیر سره آیرلند ته ماتې ورکړه، خو په دوهمه لوب کې افغانستان د 250 منډو په توپیر لوب آیرلند ته وبایلله. د دغه لوبې ګټونکو لوبډله به د روان سریز د اتلولي جام خپل کړي. د کابل د فورسا لیگ په نهمه لوبه کې نن صدقت لوبډلې شمس مرزایی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې د صدقت لوبډلې د سیالي لوبډلې پر وړاندې شل ګولونه وهل، خو شمس مرزایی یوازې دوه ګولونه ترسره کړل. شاداب وایي چې دغه لیگ په لړ کې تیر ورځ امرخي لوبډلې سلور د اتو پر وړاندې طوفان وزیر آباد لوبډلې ته لوبه وبایلله. د کابل د فورسا لیگ په لړ کې سبا صدیقي له امرخیل سره لوبه لري. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مدرید له سیویا سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د ریال مدرید په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 1:15 پیلېږي، او دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه برنلی له چلسی، برونماوت له کرسل پالاس، برایتن له هادرسفیلد، سوانسی له ویست برومویچ او تاتنهام له استوک سیټي سره لوبه لري. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 1:30 ترسره کیږي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارس مضره غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دېونې په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د پر ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق لمو سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب ستړي مو شي. مدقیق صاحب که پیل له دینه کوچه لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له خوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې، یعنې دا یو زیات تغییر ده چې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه، د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل. یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو د موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه
ولی
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوي او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره هم باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغه کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه درامسته شوی د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، غی ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغه تر دې دمه د چاپیریال درامسته کې دوه برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخی. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسائل او پلانونه چې موږ ورته ورکو په خن یاد باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپل ستونزې لري؟ بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي، په دې سا کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سا کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسور ته ویلې کم کارونه
یو بل موضوع مدقق صاحب د دوبو پاړه د کابل دوبو پاړه ویل کیږي چې لکتر لګه پسلو کې 80% زهرجن دي دا سنځ تر کومه حد دا او که موجوده وي حل لري سي
دا کاملا غلطه خبر ده هر چا زده خبر کړي ده بی مسؤلیته خبرې کړي موږ تر اوسه پورې د سې او ارزونه د سې او تحقیق او د سې او لاسوان نه لرو سي په باندې موږ اتکاو کو او حکم کو سي د کابل د خار یا د کابل ولایت د زمکې لاندې اوبه او یا سلنه زهرجنې دي دا زه کاملا ردوم ولې د کابل د خار د زمکې لاندې اوبه ککړې دي د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې خصوصا هغه منطقې سي هغه د صنعتي پارکو ته نږدې یا چرته سي ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي موږ تاسې شاهد یو سي د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته سي کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ علت دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي باید موږ جوش کړو هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ
دلیل یې څه دی
دلیل ما اشاره ورته وکړه عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بيخي له سره نشته ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده هغه په غ شکل سه کار وکړي په غ شکل باندې کار نه کوي یعنی مکمله تصفیه یې غویم نشي ترسره کولی فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې د سې او بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي ولې دغه ټول فاضلاب کله سې د کابل دریاب بستر ته ځي د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریا او شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده دا یو ستونزه ده بل ستونزه دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبی زباله یا روغتونونو نه او کلینیکونو نه کوم زباله را منځته کیږي هر ورځ دا هم په درست شکل باندې مدیریت کی ولې دا د سینه د سپ مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې وبو ککړې دي په یو منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده په بل منطقه کې ستونزه وجود نه لري نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې ویلې چې دغه 80% سلنه چې چا ورته ورکړې ده زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره ده
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسو ورته پالیسي ورکړي پلانونه ورته ورکړي دي د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي پالیسي جوړه شوې ده عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړی دي خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي صحیته عملی کارونه سموګه په دې سکه کړې دي زه درته ویلای سم یو څه اصلاحات او تغیرات موګه د کابل د ښار په حمامو کې راوست مخکې دې سې زه په سنفو ته اشاره وکم د هوا د ککړتیا دوه منابع دي په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري یو سیاره منابع دي څغه ګرځنده دي او یو ثابت منابع دي موږ په لومړی سر کې هغه ثابت منابع چې هغه ثابت دي هغه تم لومړی تو برک پهغه کې حمامونه راځي پهغه کې سقاوی راځي پهغه کې د لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړو واړو فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي دوی ته موږ لومړی تو برک بل اخر په دې کې بیا وس اصلاحات راوستي دي تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګوري دوی غازي شوی دي خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله دوی بلرګي سوځول ولی اوس د اقل دوی له غاز نه استفاده کوي دا یو د حق ده دا یو یو بهبودی راکې دی مثال یو بیلګه
مدقق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي د عملی کارونو یادونه کوي خو ورستر بلیم هوا د کړي دو په حال کې دی ولی
علت ډیر زیات واضح ده د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي د په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي خارې توسې سره
نو بالاخره د حل لارې سدي او سبکی
بالاخره د حل لار دا سه دولتي ادارات خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطه نظر نه کوو د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي کچیر موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو او کوم په دې ساکه چې کوم قوانین دي کوم مقرری دي د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو کوم برنامه رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکې شریکې نورې اداراتو سره کو دوی دې ته لومړیتوب ورنکي نو د وضعیت په پامدې شکل باندې دوام لري بل اخر به یو وخت چې د بل کنټرول لوتلی
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړ شوی
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي هغه ته وړي خپل غږ نه رسوي
موږ په تماس کې شو یو په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې دا مسله مطرح کړې دي په مختلفو فورمو کې د کابینې په غونډه کې په پارلمان په مختلفو ځایو کې ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري یو غوی د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سلری د کوم پلان لپاره سه بودیجه خسته ده د لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولري او خپل برنامه او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکړي نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي بعض اداراتو دا کارونه کړي دي ولې بعض ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت ونه لري یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافي کارمند ونه لري خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکي وي شاید دقیق ځواب ورکړي
یعنې تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې
بار بار دا مسایل موږ یاد کړې دي نتیجه یې ورکړې ده ولې کومه تمه توقع سي موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغه کچه ته نه رسیدلې ما مخکې اشاره ورته وکړله سي موږ حقوقي چارچوکاټ څکله مسلې تر منځ تکو پټولنه کې دغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسولیت یعنی موږ غوښتنه دا ده چې موږ باید د دې اړتیا پیدا نکړو ترڅو د مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هر کچه باندې مطرح کړو چون قانون وجود لري د قانون تطبیق دا بیا د تزرات پیدا نشي چې څوک به د قانون تر شا ودرېږي ستاسو د ازما قانون تطبیق کراته یعنی دا مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانين د موجوده نافذه قوانين ک په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزي موجوده دي موزيره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله و سره کم شوی دي د ترڅنګ او بو کا کړتیا او د هوا کا کړتیا په کومه برخه کې ډیره ستونزي موجوده دي کومه برخه ډیره ننګون کې د چاغې دغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دوړو برخو ته هم د بو کا کړتیا ته او هم د هوا کا کړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ دی که تاسو اوبه هوا لري کوي خصوصا هوا سه موږ ګومان کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور د قونه ژوند وکړي یعنی دا حیاتی مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتی مادي زموږ ککړې وي د استفادې وړ نه وي از ګومان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او د تشویش وړ مسائل دی
اوس خو حوام ککړه ده وبم چټلې دي تقریبا ستاسو معلومات سي دي چې د دې دواړو ستونزونه د کابل خار سمره خلق رنځيږي په اوسط شکل باندې سمره خلکو ته روغتي ستونزې پیدا کړې دي ستاسو معلومات سي دي پدې
زموږ هغه هیوادوال د کابل په خار کې سیوی اوبه مستقیما له څاو نه اخلي دیوی صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات دی ډیر زیات دي د هوا په کارتیا کې خصوصا ماشومان هغه هوادوال سي دی سن پورته ده یو ډیر زیات اسي پزیره دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي بختنی په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دی پوره دي کنه
یو دا د په وګد محل باندې فکر ورته وکړو دغه تر برنامه سي وسه موږ لرو د دې وګد محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکړي ولستون زده د سی وست وک کومه تاره یو برنامه سی موږ وستر لاسنه نیولې دي دغه د وسنۍ ستونزې سی وست موږ سره لاس او ګریوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالی کې د ډیر زیات موثر دی په د ډیر زیات پایله خه پایله نتیجه ورکوي ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم سی مسولیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسولانه ګام پورته
ډیره زیاته مننه مده دقیق صاحب کور مو ودان
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
درنو اوریدونکو سلام دا دیونه په خبرونه کې د ځوان لوبغاړي نوین الحق په اړه خبرې کوو چې په کپتانۍ کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د آسیا جامو ګټه لاده بواوري چې کرکټ ته څنګه مخ وکړه او په آسیا جام کې د بریالیتوب راز پڅکی وو
نوین الحق کی خاص خوبی داوا سیدای ډیر زلورو او ډیر بخیارو
نو چې خبالر نوې د افغانستان انډر 19 کیپټن بنو نېشنل ټیم یې کړه
کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي فوټبال کوي ار سپورت کوي چې کوي د زړه نه وکي
تیز تو پچون کوي نوین الحق تل اس کال مخ کې په کابل کې زیږیدلای د تر 12 ټولګي زده کړې کړي او وایي د 19 کلنو ل نړیوال جام وروسته به په هنتون هم پیل کړي نوین الحق چې وسته 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې کپتان دی د افغانستان په ملي لوبډله کې هم لوبیدلای او د بنگلاديش خلاف په دوه ورځنۍ لوبو کې دوه لوبغاړي سوځولې دي دی وایي کله چې د افغانستان لوبډله په لومړي ځل د شلوريزو لوبو په نړیوال جام کې ولیدا تشویق شو چې په مسلکي توګه کرکټ ته مخه کړي
کرکټ ته خو اول ما په ټینس بال لوبه کوله په پاکستان کې چې کله مونږه ماجر ولو په هغه وخت کې ماجرات ټایم کې مونږه ټینس بال لوبه کوله بیا چې کله افغانستان ته راغلم نو ورلد کپ مې وکړه کله چې افغانستان اول ځل لپاره ټي 20 ورلد کپ ته کوالیفای وکړ دغه نه پس دې ما کرکټ سره شوق پیدا شو ټینس بال خو ولا په سمو میدانو کې ډیر لک کړي او په کوڅو کې بم کوو په سکول کې بم کوو په کور کې بم ډیر زیات کوو ورونو سره
نوین وای فکر نه کاوه چې د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي خو ډیر هڅه وکړه او د هماغه هڅو په برکت وستنو لسکلن لوبډلې کپتان دی
کوشش تر کوشش فرق کوي څوک به ځړنه کوي څوک به صحیح نه کوي او واضح چا کې استعداد قدرتي نو ما چې کله ټینس بال کوم ته ډیر خلکو ویلې وي چې ته صحیح کرکټ شروع کړه هارد بال شروع کته کوي شي نو دا کوشش پورم دا نېچرلم د قسمت خبرېم دي نو بس خدای ورکړه چې ما وکړې شو چې دومره کرکټ مې وکړ
ډیر لوبغاړي هر ورځ خولې تویوي چې په ملي لوبډله کې د لوبي دوارمان پوره کړي خو نوین داسې څه کړي چې ډیر وخت یې د افغانستان په کرکټ کې خپل نوم پیدا کړ
فزبالینګ د خپل ټریننګ لکه مونږ چې کوم کیمپونه یا تمرینات چې کوو دی غل لپاره بیل تمرینات خپل د فزبالرانو چې کوم ایکسرسایز یا ټریننګ په جیم کې په ګراوند کې نو هغه فرق کوي کچېره د نورو بالرانو سره هم دومره خواري وشي دومره خپل هم خواري وو کې زکه پویږم چې څه کول په کار دي دومره د ځړنه مهنت کوي نو دا خو الله پاک هم ویلي چې څومره مهنت کوي یو انسان غومره ورته ورکوي خو
نوین الحق په کورنی کرکټ کې هم ډیر لوبیدلای د پښپګیزه کرکټ سیالیو کې چې هر کال په کابل کې کیږي د بندي امیر او میسینک لوبډلو لپاره لوبیدلای نوین وایي دغه سیالی د دوی لپاره ځکه مهمه دي چې نړیوال لوبغاړي هم پکې وي او له هغه سره په یو ځای لوبیدلو د لوبغاړو روحیه پیاوړې کیږي
شپګیزه خو ډیرې مهمه لوبي دي د داخلي پلیئر لپاره کاغې موږ نېشنل ټیمي کا انډر 19 یو کا ډومېسټک کوم پلیئر یو ځکه چې دلته انټرنیشنل پلیئران سره لوبه کوي دومره ور سره بلديږي دومره پریشر یعنی چې کومه غټ میچون ته زو اوس د مونږه مثال به ځان انډر 19 درکم چې کله انډر 19 پلیئران دلته شپګیزه وکړه نو مونږه چې پاکستان یا بل ملکونو سره میچونه ول نو بیا دومره پریشر کې نه مخکې به دا پریشر پیو چې یاره پاکستان سره د بل ټیم سره نو دا خو ډیره زیاته مهمه لوبي دي چې څومره یو پلیئر دلته وکړي شي نو دومره ورته مخکې کرکټ اساني شپګیزه کې څومره انټرنیشنل پلیئران راغلل دوی سره لوبي کول هغه پریشر هغه روحیه ورته بدلی بالکل ځکه وایي چې یاره زم یو پلیئر ما انټرنیشنل هم نسی یو عادي پلیئر ته پټي وی ګورو بل کمال ور کې نشته نو دا روحیه مونږه د شپګیز نه بدل شو
سولے موسم
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت احمد زئی چې ډیره موده د 19 کلنو لوبډلې روزونکی هم پاتې شوی د نوین الحق پاړه وایي چې هوښیار او زړور کرکټر دی.
د ما ډیر ښه یاد دی چې موږ کیمپ کله په 2012 کې په لاهور کې لګیدلی وو. نو نوین الحق ډیر ماشوم او ډیر وړوکی وو، سیده یې دل موږ سره کیمپ جوین کړ او د ده په بالینګ باندې ما هلته کار شروع کړ. سیده یې ماشوم مو او د بالینګ ډیرې بنیادی طریقې سیده په 2012 کې د تمور خو دی. نوین الحق کی خاص خوبی دا وه سیده یې ډیر زړور او ډیر هوښیار وو. دغه واجه وه سیده باندې ما ډیر خاص نظر و. سیده لک سی څومره وخت سی تیریږي او په لوبه کې دی نورم سیده پخیږي، نو ده ته به دغه د ټیم کپتانی موږ په لاس ورکو.
دولت احمد زئی وایي د نوین الحق له لوبډلې څخه ایستلی هم و، خو نوموړی په خپلو خواریو بیرته لوبډلې ته لاره پیدا کړه، کپتان شو او کامیاب هم و.
یو وخت داسې هم راغی چې نوین الحق ما د 19 کلنو له ټیم نه هم ډراپ کړ او بعضې لوبو کې مې چانس هم ورنه کړ. هغه واجه صرف د فټنس وه. هغه د خپل هم معلومات و چې هغه وخت کې د فټنس لیول چې و د هغو بالرانو سره کوم چې ما سره نور بالران په ټیم کې و د هغو هغه لیول او د په لیول کې د فټنس کې فرق و. بیا داسې وخت هم راغی چې نوین الحق دومره خواري وکړه په خپل فټنس او په خپل کارکردګي باندې دومره مهنت وکړه چې بیا هم موږ مجبورن د کپتان کې د 19 کلنو یو ډیر کامیاب کپتان خو ته نوین الحق نه پاینده کې دا امید لرم چې نوین الحق به آینده کې په ملي ټیم کې هم ډیر ښه ځلیږي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې وکټ ساتونکی اکرام علي خیل چې د آسیا جام د 19 کلنو ځوانانو په وروستۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې سلیزه جوړه کړې وه، د نوین الحق کپتانی او له لوبغاړو سره د هغه رویه ستایي.
دا ایشاکب ته خو موږ ډېر وخت نه په تمرین کې وو، موږ ډېره خواري ورته کړې وه او ښه چمتووالی موږ ورته نیولی او نوین الحق ډېره ښه زموږ هلکان ټول سپورټ کړل. نو هر یو ته زړه ورکو چې انشاءالله دا ایشاکب به موږ ګټو. نو هماغه راز چې موږ الله پاک کامیاب کړو ټول الکانت خوشاله ول په گراوند کې په بیرون په پاویلن کې مته خوشاله په هر ځکه ته خوشاله ډېر کپتان ده.
دا ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی فرید ملک هم د نوین الحق د بالینګ ستاینه کوي. هغه وایي د توپ وهونکو لپاره بعد د لوبول آسان کار نه وي.
نوین الحق خو ماشاءالله ډېر ښه بولر دی، ډېر ښه پرفارمنس لري، ډېر ښه سټایل لري، ډېر ښه بولینګ کوي. د ډېر وخت نه انډر 19 سره د ملي ټیم سره هم تیر شوی دی او آینده ډېر ښه ده. اوس یې ایشیا کپ یو ګټه، ډېر ښه بولینګ پکې هغه خپل هم وکړو، نور الکانو ښه کارکردګي وکړه، ډېر ښه ده.
تیز بالران وي یا سپین بالران وي د ځینو له بل سره رخه ذکر راځي چې مثال ویره لري چې دغه سړی زما ځای ناستی نشي، که د ملي ټیم ته راشي نو زه به ډراپ شم یا به زه به په ټیم کې نه یم. ته خو به دغه ویره نه لرې چې دی له تا مخکې نه شي؟
نه نه، زما زړه کې دا رشته ځکه هغه چې دی ښي لاس باندې بالینګ کوي او زه په چپ لاس، او افغانستان دپاره چې هر یو وي افغانستان ته افتخار راوړي زموږ سرسترګې دي.
د د بالینګ ښه دی، توپ وهونکی لوبولی شي، اسانه دی، سخت دی، څنګه؟
که تاسو ګورئ ساوت افریقي سټین هغه غوندې اکشن لري، هغه نو سخت دی دنیا والو ته، زمونږ نوین الحق هم سخت دی انشاءالله ورلد کپ کې به تاسو وګورئ. نو چې ښه بولر نه وي د افغانستان انډر 19 کپتان بنو نېشنل ټیم یې کړی سلیکټرانو ته زمونږ نه ښه ښکاري ځکه نېشنل ټیم کې ما چولیو.
نوین الحق مو د کپتانۍ او د آسیا جام د ګټلو په اړه غږولی او ترې پوښتلی مو دي چې په دې لوبو کې خو به د کپتان په توګه تر فشار لاندې نه وو.
آسیا کپ لپاره موږ ډېر مخکې نه تیاری نیولی وو. که تاسو خبرې موږ بنګلادیش ته تللي وو، بنګلادیش سره هم د 15 ونډو سیریز وو، هغه هم تېنه درې یو وګټو. هغه نه پس موږ په چنئی کې 6 ورځو کیمپ ودی، هغه نه پس ایشیا کپ ته لاړو. نو موږ ټیم پوره تیار شوی او دلته پلیرانو داخلي دا ټورنمنټونه هم کړي وو، شپږیزې هم کړې وه. نو دا یو غټ راز و چې موږ د ایشیا کپ وګټو.
کپتان وایي خپله چې دی لوبه کوي تر فشار لاندې، ځکه د ټولې لوبې مسؤلیت د ته ور لغاړي چې دغه لوبې لوری بدل کړي. خپله دې چې لوبه کوله فشار در باندې وو؟
فشار خوې خامخې د یو کپتان ممز فکر نو کوم چې د نن فشار په باندې نه کاغې جان غټول نه چې کول کپتان ورته وای دونی نو غم د نن نه کبهر نشو کین خو د نن پرشر پی ځکه چې یو میچ کلم کپتان نه غوړي چې وبایل سید ټول ټیم نه غوړي خو بیا مسولیت په کپتان باندې نو دا پرشر هر پلیئر سره خو شکر ده په دې انډر 19 کې دومره پرشر لاندې راغله نه ځکه ټول میچونه مګټلې دي
کپتانی وای یو مهارت وي چې پچا کې مثال په سختو شیبو کې لوبغاړي څنګه واڅوي چې خلوبو کې خپل په ځان کې دغه ورتیا ګوري او آیا فکر کوي چې ورځ به د ملي لوبډلې کپتان هم شي
نو دا ورتیا خو به موږ بورته معلومه چې د انډر 19 کپتان کړم زه کار یو پلیئر خو نکی کپتان او نشي کېدم نو دا ورتیا خپل پلیئر ته معلومه نه دا چې څوک ګوري څوک چې دا سلیکشن کوي هغه ته به تر معلوميږي او زه به انډر 19 کپتان ما کې ټیم شوم ما مخکې کوم لیول کې کپتان شوم زه به خپل همداسې پوره کوشش کوم چې میچونه وګټو افغانستان لپاره افتخار رو
دا غوشه بو کیسا کراتو کې چې تاسو آسیا کپ وګټه
ولې احساسات او خوشحالي خو ډیره زیات وي ځکه چې اول ځل دی افغانستان په تاریخ کې او بل دا مونږ ته ډیره زیاته ضرورت و چې فل ممبرشپ نه پس د مونږ اول ټورنمنټو لکه آی سی سی او ای سی سی اول ټورنمنټو چې باید مونږ دا جهان تم خو دی آی سی سی تم چې مونږ صرف په نېشنل ټیم باندې فل ممبرشپ نه داخسته مونږ لاندې سټراکچر انډر 19 لیول دا کوم ډومېسټک لیول دا پلیران هم دي دیم دومره پلیران دي چې مخکې انټرنیشنل کرکټ کوي شو دا فل ممبرشپ سټېټس ساتي شو د لپاره موبل افغانستان کې کوم حالات دي نزب هو افغانستان ته بغیر د کرکټ نه فعال د سي سشتنه چې خلکو په مخ باندې خوشحالي راولي یا دا احساس ورکړي د خوشحالي نو ډیر زیات ضرورت دا میچ هم ګټل
ک د یو ځوان لوغړی په توګه نور ځوانان ته مشوره ورکول غواړي خپل تجربه چې هغه مو کولای شي هغه ارمانونه چې لري هغه پوره شي
ما مشوره خدا دا ورته چې خپل تعلیم سره سره کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي فوتبال کوي یا سپورت کوي چې کوي د زړه نه وکي او یې بیخي مکوې دا ما یو مشوره ده چې هر چا ته ورکوم چې داسې مکوې لکه ټایم پاس غونته ځکه چې که تاسو کرکټ یا بل سپورت سره ټایم پاس وکړي بیا هغه پروفیشنل کېدی ورکې نه شي نو پوره وخت په ورته ورکې او پوره زړه نه پکې چې څومره زړه نه کې دومره به پکې مخکې ځي
ترنو اوریدونکو د ځوان کرکټر نوین الحق پاړه دا جوړه شوې خبرونه مو هم دلته پېتر رسیدي تر بیا مو په پاکه لاس پارم